مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او د 12 بجو په خبرونه کې ساسه هر کله کوم لو 12 خاطر ایبي بجو پوری با په دې خبري غړي کې تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کوو او امداراز د دې غړي په دوران کې تاسو مطبوعاتي کتنې او مرکه هم در اورو خلک څنګه چې خبرې اس د هرې غړي په سر کې موږ تاسو ته ول خبرونه وایو د خبرونو لپاره را سره نجیب امیر په سټوډیو کې دی نو راځي چې د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړو
پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده پرون په لومړۍ الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان ستنه شول افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي او په بغداد کې بمې 14 لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړول دا هم پوره خبرونه پېښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوه د پی آی ای په یوه الوتکه کې 309 حاجیان د پېښور باچا خان هوایي ډګر ته ورسېدل په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه هوایي ډګر ته وړي خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده سخ کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پېښه کې د مړو شو پاکستان نی حاجیانو شمیره 200 ته رسیدلی او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي یو تازه خبر وایي چې د ډیر اسماعیل خان سره نګدی په ټانګ کې د قچقبرو او پولیسو ترمنځ په نخته کې د پولیسو درې سرتیری مړشوي او د اس ایچ او په ګډون درې نور امنیتي سرتیری ژوبل شوی دي چارواکي وایي د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې پولیسو په عمر اډه سیمه کې د مخدره موادو د خرڅلاو په یو مرکز برید وکړ په دې پیښه کې د مخدره موادو یو قچاق وړونکی هم وژل شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار شاوخوا 4:30 بجې داعش وسله والې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم پکې جګړه روانه ده د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی دغه پیښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون ویل په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه یې رد کړل چې وایي دا ولایت اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي
د لشکرکشي دوران تیر دی دلته فعال اردو وجود لري دلته فعال پولیس وجود لري دلته فعال امنیت ملي وجود لري دلته نظم عام وجود لري سرحدي وجود لري دشمن ته په چین کې هم په اخیری نقطه کې ضرب ورکړي امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي ټول ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې داسې مانور اجرایي
بل پلو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیول او ډیر ضرب د ښار وضعیت بدل شي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونی حمله کې بهرنۍ وسلوالو تروریستي ډلو لاس درلود د کورنۍ چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر خکې لوخو وغه کړی چې ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسول پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي دا ماشاءالله ډیو د تاسو د دې محل خبرونه وره د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسي سره د مرستې په سیر په سوریه او یمن کې هم د دیموکراسي د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وویل چې هیواد په منځني خطیز کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکاري ته چمتو دي روحانی په منځني خطیز کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله وی ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو ډک بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهوارې قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهوارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 څلوېښتم کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په یوویشتمه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد همدا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. نوموړي زیاته کړه هیواد د نړۍ لومړی هیواد و چې له خپلو ایټمي وسلو لاس په سر شو. دا وسلې د 1991 کال نه وړاندې د پخواني شوروي اتحاد پورې مربوطې وې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او له نجیب امیر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. دوی کې محمد سلاوت هم شامل دی چې مړی یې ورک دی. د هغه ورور وای
زموږ د حکومت مطلب لکه غلطی دی. د دې کارګدګي چې د سفر ده کدی لیک زور پاغي یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ول نشي پیدا کړي.
افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرتانی ولود لپاره د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. یو چړون کې وایي
دغه ولایت ډېر یو مرکزي ولایت ده. د ټاکنې ځای خپله مخالفین ته نه شي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز دیکھو
په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي چې خلک دې نه ویریږي ځکه چې دوی د دغه وسلوالو د ماتولو واک او توان لري.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډ ځواکونو د داعش 15 نفر وژل شوي دي. اچین او د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې له زرو زیاتو مړو کې د پاکستان خوښه 240 کسان شامل دي. حکومت وایي چې لا هم 25 پاکستانیان لا درک دي چې دوی یې د موندلو لپاره د سعودي عرب چارواکو سره په رابطه کې دي. رابع اکرم خانی نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د مذهبي امور وزیر په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړ شو پاکستانی حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او اوس هم 25 حاجیان لادرک دي. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر وویل چې د لادرک حاجیانو لټون لپاره کوششونه روان دي. د په وینا چې 15 مړ شو حاجیانو علاج روان دي او څنګه چې علاج وشي پاکستان ته به واپس لیږل کیږي. بل خو د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ټاکل شوی خصوصي نماینده ډاکټر طارق فضل چودھری د ګل پورس یو خبري غونډې ته چې د مینا په سانحه کې مړه شو لپاره حکومت د یو تن په سر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 22 لک روپو اعلان کړی دی. د په وینا چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثره کورونو 2 یا 3 کسان به هم عمره لپاره د حکومت په خرچ لیږل کیږي. دی وای
وشوبا ان کے لیے 5 کوم شهیدان دي نو د هغه لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د 15 لکو د امداد اعلان شوه دي. د جوبل شو لپاره د 2 لکو امداد اعلان یې وکړو. د سره سره کوم جوبل شو چې علاج روان دي او هغه به واپس راځي او هغه ته نور د سی علاج ضرورت وي نو د وزیر اعظم له اړخه به ویډیا علاج کیږي.
خبری غونډه ته ډاکټر فضل چودري زیاته کړه چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دي. خود د پوینا درش په حاجیان لادرکه دي.
زسوا اتاتیا خلک چکم لادرکه وو د هغه مونږ خپل خپلوانو سره رابطه وکړه او درش په تکسان اوس هم لادرکه دي. د حاجیانو خپل خپلوان مونږ سره زمونږ په هیلپ لاین باندې رابطه کولای شي.
نو موري دا هم اول چې د مینا سانه هکې په مجموعي توګه د مړي نشمیر 1100 تر رسیدلې دي او د مړو شو خاورو ته د سپارلو لپاره فیصله به نن د سعودي عرب حکومت کوي. د ذکر ده د مینا په سانه هکې د مړو شو تعلق ایران، پاکستان، افغانستان، مراکش، کیمرون، هندوستان، چاد، نایجر، مصر او سومالیا سره دي. د ټولو زیات حاجیان د ایران مړو شو دي چې شمیر 1100 دي. واضح دي د مینا سانحه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو د رابع اکرم خان رپورټ مو واوریدل او پکې تاسو خبر شو چې پاکستانی چارواکي وایي د حج په محل په مینا کې د ټیل ماټیل لوجه د ګڼو پاکستانیانو مړي لا حمله درکړي دي. دوی کې محمد سلابت هم شامل دي. نو موړی د پېښور سره نږدې د بخشي پل اوسیدونکو دی. د هغه ورور حاجی فیاض وایي چې کله یې مور د سلابت د مرګ خبر واورید نو هغه هم سا ورکړه. حاجی فیاض سره د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان مرکه کړي. راځي چې وایي ورو
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره دا فیملی تلی کسان زمغه ته کسان دی لاړو حج ته پاره او التا دا سانه چې د مینا او شوا نو هغه نه پس دا لا پته دی. د سره مطلب خپل کور ولامو او هغه د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغډر جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او چې دا اونیسې نو هغه ما اونیم او بده کې دا بیا د کسانو لاندې دا راغله
اوس پورې چې سمره په جنگلو شوې دی هغه کې دی په جنگلو یې نو مخته
مطلب د دې کم ټور اپریټر سره دی لاړ دی هغه یې مر سره لګی دی هغه کوي خو پته نه لګی چې دا سبا جدا چې دا معلومیږي دی
دا چې نه معلومیږي جن تاسو سکم ځکه کمزور غنه ولی نه معلومیږي یو کس په یو ځای کې موجود دی بیا هغه غیب شي نه دی سکم ځکه تاسو کمی غنه غلطي
نو دا خو زموږ د حکومت مطلب لګا غلطي دی دا چې دومره په ستا باندې دومره ډیر خلک چې دلته د ازي التا او بیا د هغه ځی حکومت چې چونکه د پاکستان اډو هیڅ حیثیت نشته د غیب په نظر باندې نه هو زموږه دا سمره چې فیملی دا خلک وہ کسان نور چیو دا په هر اسپیټال ته په هر هغه کې چې دی منډه تړلې کړی دی خو دی به اسپیټال ته نه پرې خو چونکی یو خدای جبه مسله وا بل دادا چې آل ته دی چې تلنو هغه به هیڅ دغه ریسپانس نه ورکولو بیا د دې مطلب دا منفرد چې دی مطلب هغه ورغلی خو بیا هم دغه په هغه باندې هغه اسم مسره 57 یا 4 تبوس نه کړي
مطلب دا چې تاسو د پاکستان چې کوم حکومت ته یا د دفتر خارجه دغه دغه مطمئن نه
نه مطمئن ده بالکل د دې کارګدګي چې سفر دا کدی لیک زور پاغي یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ولین شي پیدا کړي واړو واړو ماشومان دي داغه ولین پیدا کیږي دا سبا جدا زموږ ملک کمزوري ده کنه زموږ حکمران کمزوري ده دی تپوس نشي کولې دا خپل حاجیانو چې دا دمره هغه تلې دا لاپته دي ټول نه زیات زموږ د ملک خلق لاپته دي
دوستا سو درو رجی صاحب کمره توي چې ردي عمر سومرو بچي سومرو کاروزګار وسه
ندي مطلب عمر تقریبا 35 36 کال اوږي او سلور ماشومان دي بچي دي واړه مونږ وکړو سو کو
نو کومه خدا سو ردل چې دغه والده محترمه دغه د غم نه لاړه بیگانو که دغه ملاته لګوي تاسو
بالکل هر کلا چې دا سانه هو شو نو چونکه هغه بیمار وا او په دغه هغه کې چې هغه ته پته ولګیدا نو بس هر هغه د دنیا نه کوشو
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو پرون له سعودي عرب څخه د حاجیان لومړی اجازه پاکستان ته رسید. په دې اجازه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې حاجیان هم سپارو. د بچا خان په هوایی میدان ښکته شوي. د اجازه کې سورو حاجیانو سره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې. راځي چې دا ورو
زمانون فضل واحد دی زمو من جنسی سره تعلق لرمه مونږ ډیر زیات ډیر خو زو سمرانه کوټه پاتې ده بس دا مصالح مونږ ته ډیر زیات دي بس هغه وتی کل راکې ټول به سبا یا بل سبا
نه انت چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یې لو
په انتظامات برابر و جدي چې راځو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات ډیر خو خپل ټیم باندې فلایټ هم راندل دي او کومي و بچ فلایټ او بیا چې کوم دی په ساو کوټه مرانه اوس پاتې بیا غم کمې را دي د تم دې انتظار کوو انتظار
څو ګنټې لیټ شو فلایټ
ډیر جی بس په کومي وی بجن اوس پورې کوشش کوي نو تقریبا 4 ګنټې فرق را
مون وو جمرو د سندین کیو ابریدی یو الته زو ایرپورټ ته کله دلته راځو تو بجن اوس بری په تکلیف کیو مون ته تر اوسه بری خپل جی ملاو نشو وی چې اوس راځي او بد راځي او بس په پته نه پویګو
زما جی مشرو را روان دي او مون د لتی بابا دی او او سار نه راغلی به دا جین ځوانه کله لس بجې ټیم شي وزدا دی 12 بجې ټیم ورکړي مبر اغلی دا جینو په انتظار کیه شپک بجې ټیم خو دل او شپک بجې رالو به رات ځوانه دغه کچې لس بجې دی نو اوس 12 بجې دی بس په دې روټونو ته ولاړی
مشال تا وګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار باندې هوایی عملیات هم پیل شوې دي او اوس د ښار ځینی برخې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی پر خپل ټوټر پاڼه 200 مخ کې لیکلي چې تازه ځواکونه کندهار ته ورسېدل او ځینی سیمې د ښار د کندوز ښار د ځینې سیمې له ترورستانو یا ترهګرو پاک کړي دغه په خبره چې پراخه عملیاتو پلان دی او کندوز ښار به له وسلوالو پاکي یاد دی چې کندوز ښار بیګا وسلوالو تر ډېره حده نیولې وو زموږ همکار فرشته جنازه په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پر نوې حمله تروریستي عمل غنی وای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسوالو او نورو بهرنیو جنگیالو برخه درلوده د افغانستان د پاوځ د لوی درستیز مرستيال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې پر کندوز ښار پر نوې حمله یوازې په کندوز کې وسوالو طالبانو نه دکړي بلکې لبیلا بیلو سیمو وسوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې په شکل اصلري
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز شهر خلک به برته خپل آرام ژوند تر را وګرځي اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي جنرال مراد زیاته کړ چې د کندوز په بالایسار خانآباد رحمت آباد ګورټېپا يرګناک پل رحمت بای قلیزال میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي د لوی درستیز د مرستيال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړ چې وای پر کندوز ښار د وسلوالو تر حمله وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت مرستيال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي او لدی عمل نه دي توانیدلی چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي شاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړي وه او له بهرې ملاتړ شوی دی
یو قسمت مشکلاتي کې د ولایت
هغه څنګه چې په کندوز کې رامنځته شوی په شار کې وضعیت بدل کړی دی موږ باید په دې سم کې خپل هدف په جدیت وڅارو حکومت دې وضعیت ته جدي او هر رخصه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي هغه څه چې مشتر ډیر اهمیت لري د ملکی خلکو د تلفاتو مخنیوي دی هر اقدام به د ملکی خلکو د امنیت لپاره پام کې نیول سره ترسره کیږي افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سروزرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړی دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مرچلې جوړې کړې دي د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتونسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امر الله امان وایي چې د کندوز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې رسیدلی وو خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوي وکړي
او څه شانتونه لدینه نه هم وجود لري سیوی دي دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باندې دینه چرنه وکړي او دا پیدا کی
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندوز پر شار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی و. خوشمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
اوریدونکو د فرشته جلزه رپورټ مور ده د کندوز په اړه چې هلته وسلوالو ډېرې برخې د ښار نیولې دي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی اوس عملیات پیل کړي دي او ډېر ضربا بیرته دغه ښار له وسلوالو ونیسي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو واورئ ده وسلوالو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یوه د ښځو ریډیو هم سوځولې ده. زمون همکاري فرشته جلزه بیا هم د پوزي چارو کارپو جنرال امر الله امان سره په دې حق له مرکه کړی دا پښتنه دکړي چې وسوال ولی کندوز د نیول لپاره انتخاب کړو.
د جغرافیوي له لحاظ یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې دي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې دي. دا ولایت یو مرکزی ولایت دی، اما له لحاظ د بود د مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشي کېدلی. دې تکرارومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې لخوا نه راغلي دي، کلجال لخوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بل مثل عمل باید حکومت دې زر ورته وکړي لپاره دې عادي حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف دا چې دې ډېر ارشد باندې ته نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو څو څلوېښت سره دي دلته بندیانو فقط زیات کوشش وکړو چې دغه محبس نه دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې تطویر شو دی قبل ته تمثيل کې د نور لپاره دا د چالو شریکې په خاطر
د افغانستان حکومت لدین څه د کولای شي
دی باید اول قوتو ما هندي ته زکه زیاته توجه وکړي یو او بل اعتماد پر هغه کډرونه باندې باید وشي چې په راستي کډرو کې قرار پیدا کړي. دوه او اعتماد پر کشمیر او پورو باندې غفلت شوی ده. په استخباراتي څنګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکانو چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان ته ورکړ شو او دوی باید ډېر اګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ جنگ چې دوی جنگ نه ده. دا د ترپ خراب جنگ ده. ته د دې چې دوامدار نه دي چې ولې دوی نقاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقي او نظامیان د منطقي دي سره دوی ګوري او چې ته ټول مصرفوي او بل چې مخکې مې د افغانستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي اداري دي دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي اراد باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مشکل له وخته ده چې توجه کړه. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي. دې کې هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نستونې مارګر دي او دلته روابط ټینګي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت زو چرته چې د رپورټونو تر مخه نن یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو په بریدونه کړی دي، خو افغان امنیتي چارواکو پرون ویل چې دوی ته معلومه ده چې په کومو سیمو کې وسلوال شته دي او د هغوی د مخنیوي او د ځپلو لپاره پوره پوره وس او توان لري. زمو همکار باز محمد عابد نور حال درته وای.
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تېره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډ ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفر وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش تون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دښمن ته په اچین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردعملو چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودانګ.
د باز محمد عابد رپورټ مورو د اوریدونکو په همدې اړه یو څېړنیز رپورټ درته دراورو چې د موسم په ننګرهار کې ولې داعش وسلوال دومره مضبوط شوي دي. اسرار عالم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تیر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملیشیا، پاکستان ته نشي پوره کولی نه په افغانستان کښې څه ملیشیا ورلېږي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال ده ډېر خطرناکو نتایجو او هغوی ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغوی په کار چې ډېر تر سو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسئلې هغوی حل نه شي راغلی.
په اچین ولسوالۍ کې د تېر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لورې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوله. دا چین ولسوال مشال ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ جوب لاړولی ده خو دا چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړي. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خورد په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطي دو ده.
نو په دې مشخصو صوبو کې خو دې کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې اثر تفریحي افغانستان کې جنگ روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ. نو دې به براه راست فائده چې کوم ده نو هغه داعش ته رسي هغوی سره پیسه هم شته دي.
بلخو د افغان او سیمه ایزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنګېدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته ټول طریقې معلومې دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګېږي څه ډول د افغانستان خلاف وجنګېږي.
سمی یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. همداراز په کابل کې کارپوه امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي گنی بیا به یې کنټرول اول ګران وی.
کداغه د داعش چې اخیری زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اوارې سوې ده. دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامترې دي که یو ځل یوه ډیموکراسي د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
امرالامان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. دا په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
اسرائیل مومن رپورٹ مورید اوریدونکو دولسنی میں بجی شوی دی رازیل نجیب امیر د خبرونو لنډی زور. د پاکستانی حجانو لمړی الوتکه پرون په خبر ته ورسیده. د پی ای ا په دغه الوتکه کې 309 حجان سپارو. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستانی حجانو شمیره 200 ته رسیدلې او په دې سربیره 28 نور لا هم ترې تم دي. پولیس وایي په چانګ کې د مخدره موادو د قاچاقبرو سره په جګړه کې د پولیسو 3 سرتیري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د ډزو په تبادله کې یو قاچاقبر هم وژل شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د طالبانو د ولکې نه د نیولو شوو سیمو د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دم ځواکونه کندوز ته رسیدلي او عملیات یې پیل کړي دي. چارواکي وایي د زندان او د پولیسو د قمندانۍ واک بیرته حکومت ترلاسه کړی دی. عین حال کې د افغان نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر خکیلو خوا وغږ کړی چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیس یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په بازار کې وشو 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړیوالو غوښتنه کړې ده چې 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي. له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واردل د کندوز په اړه باندې او د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په د کابل په وخت په 2 بجې باندې یو پریس کانفرنس کیږي او ډېر احتمال دی چې په همدغه مسله باندې به د خبرلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. اوس هم د پاکستان ځینی او رسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار سراج ظهیر په اسلام آباد کې د لوستي او غټ ټکی تاسو وایي.
نن د پیښور د خبرېدونکو مشر کو رسپانه خپل اداریه کې وایي د امریکای لخوا پاکستان ته د بې کور شو خلکو د مدد وړاندیز ډیر دستاینې وړ خبره ده. خو په کار دي چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورت فند بقایجات هم ورکړي ځکه چې پاکستان د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې خپل متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترخګری خلاف جنگ کې لنور پاکستانیانو زیات د قبایلی سیمو خلک متاثر شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترخګری خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې نړیوال ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي ځکه چې ترخګری یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترخګری خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادارې کې لیکي چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکړل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او د غرنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د نقلونو ګرځولې شو تنظیمونو 250 کارکنان نیول شوی دی. ادارې زیاتوي چې دغه شان په کراچۍ کې هم رینجرو 355 کسان نیولي چا چې په زور سرمنې اغستې. ادارې وایي دا هر څه د حکومت د غلطې پالیسۍ له وجې شوی دی. کچري حکومت د سرمنو راغونډولو لپاره یو واضح کړنلار خپله کړې وه نو هیڅکله به داسې نه کېدل. ورځپاڼه اخري کې لیکي د سرمنو نه غټ آمدن راځي نو پکار ده چې څنګه د زکات لپاره حکومت یو نظام جوړ کړی دی نو چې د خیر ښېګڼو د ادارو سره مشوره وکړی شي او د قرباني سرمنو راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي نو دا شان به د دې سرمنو آمدن د خیر ښېګڼې په کارونو په ښه شان ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ریوسوم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. فورن پالیسی مجلې د سکنی کال د حج په مراسم کې د سلګونو کسانو د مړینې پر پیښه لیکل کړي. نیوزویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په اغیز او مؤثریت لیکنې کړي چې مهم ټکی یې له هارون بچاور.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1999 کال کې په مکه کې د حاجیانو په ټیل ماټیل کې 1,426 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. خو په مینا کې چې حاجیان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي په بېلابېلو وختونو کې د حاجیانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجیانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,70,000 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجیانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوزویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویستا چېرته چې ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزڼ ناروغي ونه لګي. دروان کال په اگست کې تر هغه ورسته چې په سومالیا کې د یو کال په موده کې د پولیو یو پیخه هم ثبت نشوه په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین و نه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40,000 پیښې مخته راغلي چې 2,30,000 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د روس او امریکای ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکرین پر حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند کړي دي او یو بل ملامت کړل. اوباما د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو خپل خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به په دې ریپورت کې وره.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکه وکړي. په یوکرين او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځنې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موړي ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشر الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامت کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلې دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شویو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس تر اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وئی دی میو جی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ډان ورځپاڼه په یوې ادارې کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویاوم غونډه کې ګډون کړل. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر په مهال د خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. منور شاه درته د دې ادارې غټ کې وایي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ایز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو په داسې حال کې چې د هندوستان او پاکستان وزیر اعظم په نیویارک کې دی او داسې خبرونه وو چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په څنډو کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل د نواز شریف او نریندر مودي د خبرو پلان نه دی جوړ شوی. زموږ همکار پامیر ساحل د سی سی چارو د څېړونکو امتیاز عالم سره د هند او پاکستان په روسي وړیکو مرکه کړې ده. راځي چې وایو
پدې ورستو کې چې د قومي سلامتیه د مشیرانو خبرې منسوخې شوې نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شي او شرطونه دی نوي. داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هن کېږي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي، پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي. خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل
چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغه ورته وایي چې له هند سره دې دروغی خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. کومه تخکاری چې په ملګرو ملتونو کې با عمق پر یو بل د تورونو پورې کولو یو بل پړاو هم تر سره کړو. اوس نو شریف با په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخله او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند با په جواب کې خبره ترلر یوسی.
امتیاز عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې خوشی او لدې څه ګټه پورته کوي؟
د لوګون کا رول بدلتا را ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ روکتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے.
د مختلف خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسٹیبلشمنٹ د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وینو اسٹیبلشمنٹ له هند سره اړیکې خکول غواړي او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسٹیبلشمنٹ کې پخې کشکوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سغدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جی پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلي. لدی سره بشمار جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی. دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان پاکستان کې درمیان کې چاو پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د سولې پر لو
مشتخبل خورا
امر غواړو،
یا
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته
دا غلې په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول خپل فالو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان او پاکستان کې وسلواله ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپل بریدونو په اړه رپورټونه ورکوي او د خبرولو ټینګار هم کوي خو د ځینو پیښو ذمواري دوی نه قبلي دا چې د دې وجه او علت څه دی په اړه د نجیب امیر رپورټور
په افغانستان کې ډېری وسلواله ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوخت دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپل بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خبرولو یې ټینګار هم کوي خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسی خلکو د ځینو بریدونو ذمہواري هیڅ یو ډله نه قبلوي تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی کومې بلې وسلواله ډلې هم د برید ذمواري قبوله کړې نه ده نو برید بیا چا وکړ د دې پښتنې په جواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لډیو ته داسې ویل
دا طالبان دي هغه تروریستان دي هغه کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي طالبان اقانی دغه ټول یو شبکې دي دوی ټول یو دي دوی هدف یو دی هغه د افغانستان د خلکو وژنه د ماشومان وژنه نو په ډېر خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبي پر مهال دا ډول بریټ تر سره شو چې په پایله کې سلور شپې ته کسان وژل شوی او نوې کسان نور ژوبل شوی خو پښتنه بیا هم همغه د چولې د ډول بریډونو ذمہواري سوک نه قبلوي خبريال او کارپور رحم الله یوسف زی په دیړه وای
نو یو خدا دا چې دا سې پیښه به مخکې وشولې نو یو نه یو تنظیم به ذمہداري قبلوله که یو غټ تنظیم به هغې به غلې پاتې شو خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمہداري قبوله کړه خو بیا چې زیات د ملک جوبله کېدل ملکي خلک پکې اووجلی شو ټپیان شو یا داسې بېګنا خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلې پاتې شو هیچ چا به ذمېداري نه قبلوله او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار هم دې خلکو کړي وي یو نه یو تنظیم کړي وي خو هغې نه غواړي چې دغه ذمېداري قبول کړي ځکه چې د هغې بیا ډېر مخالفت کېږي دا ملکي خلک بېګنا خلک چې مړه شي د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي نفرت کوي دا یو وجه کې دي شي او بل دا چې تاسو ته څو شي دا غیر ذمہداري ځکه نه قبلې چې دی بیا پوهیږي چې اوس په یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان دی بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د غیر مشران هغه خلاف بریدو کی دې مختلف وجوهات کې دي شي
کارپوهان وایي حکومت او وسلواله ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو خو وسلواله ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمہواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد ترسره کړی وي خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسی خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسی کسان پکې مړه او ژوبل شول نو بیا دوی د هغه برید ذمہواري نه قبلوي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو کورمه د جګړو پوزي ملاتو لوجه به کور شوی خلک وایي حکومت دی خپل سیمه متاسانه کی دوی وایي حکومت خلک د کورمه حدودو کې ساتلی دی خو سدی او خوښ سیمه ته نه پرګدي. زموږ همکار طارق ورغزیب ډېر تفصیل درته وایي.
په کورمه کې لخپل سیمه تا و پښیوی د سړی متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې لخپل ځان سره د ساتلو پر ځای دوی دې خپل کورون ته منتقل کړي. سید مشتاق حسین بنامه یو متاثر کس او مشر مشال لډیو تا وای دوه د شکل پس خپل سیمه ته راغلل نو دوی غواړي چې خپل جدادونه او کورونه آباد کړي. نو په کار دي چې حکومت دوی خپل کورون ته واستوي او د جدادونو شخړو ته هم حل کړي. پسیما کې دوه نه وړاندې د ساده د دغو متاثرینو واپسې د پولیټیکل انتظامی په مرسته او سرپرستۍ کې شوې ده. پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دغه 15 خاندانونه دي چې په دوه مرحلو کې به خپل کورون ته واپس کولی شي. چارواکو په خبره په اولې مرحله کې دغه خاندانونه چې شیاګان دي ساده ته واپس کړل خو دوی به د سیکورټي صورتحال په وجه لزان سره ساتي. چارواکي وایي په سیمه کې فرقینو ترمنځ اعتماد فضا د جوړېدو وروسته متاثرین به خپل کورون ته منتقلوي. د باراکور مې مرستیال پروتوکال ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وایي د ساده په شاملاتو کې برخې سره متاثرینو ته د خپل جیدادونو قبضه به هم ورکولی شي او زیاتوي چې د دې لپاره د ساده مشرانو سره جرګه روانه ده. واضح دی چې په 1903 اتم کال کې شیا سوری ډالو ترمن نخطا د شروع کې دورسته دغه خندانونو خپل کورونه پریخي وو. دا خندانونه چې دومره وخت د برکور مې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل واپسې د مری امن لوزنامې د لاندې وشوله. په 2003 کال کې د شیا سوری مشرانو ترمن په مری کې یو لوزنامه لاسلیک شي وو چې پکې یو ماده دا هم وو چې د جنگونو په وجه د بیکوره شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کیږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د ملکي دورسته د بیکوره شو خلکو واپسی په سلسله واره توګه شروع شوې ده. طارق ورغزی مشال رادیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي گاډو د سونو او خیسته مېرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې روپی هیوادونو ته سفر کوي او هلته د ژوند له رنګونو او خیستونو خوند اخلي. په دوی کې پېښور ځوانان تورونه لګېدلي چې مخدره مواد هم استعمالوي. په دې اړه ډیلی بیسټ ویبپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې نجیب امیر غټ ټکی درته وایي.
ډیلی بیست عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یوه لیکنه خبره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان شو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 33 کاله وو. ډیلی بیست لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و د نایاب آسونو د منډې د موټرو او د خیسته مېرمنو لیوالو او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به کوو. ډیلی بیس وی پانه لیکي په متحده عرب اماراتو کې بخای د شهزاده راشد مرګ هماسي ګڼل شوی وی لکه په رسمي توګه یې اعلان شو خو په غربي نړۍ کې د ته لبلې زاویې نه قتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند لپټو رازونو پرده پورته کړي. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تختی او دلته بیاندازي راهیسې په خپل مشغوله او کې الوزوي. د ځینو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تیرې جمعې په ورځ یو عربي وروسته لاغې راوپارېدل چې یو بل عرب شهزاده مجید عبدالعزیز ال سعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروسته لاغې له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کیږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایی شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکي یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیریجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 21 او 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم بارانی وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.